راته وبایي.
حمد الله ارباب یو ډیر تکړه هنرمند دی او خصوصا د افغان ټولنې او په تیر بیا د پښتني ټولنې د اوسنۍ او ستونزو په انځورولو کې ډیر برلاسه دی. دغه نندارتون یې د مشرتابه مسلې ته وقف کړی دی او په افغانانو کې د مشرتابه د نشتوالي او د مشرتابه د کمزورتیا برخې ته یې ځانګړی کړی دی. د مشرانو انځور یې راخیستی دي، هغه مشران چې اوس نشته، هغه مشران چې اوس تللي دي او هغه مشران چې ځای نه دی ډک شوی. د دې تر څنګ یو څو انځورونه په نوي سټایل کې ابسترکت انځورونه دي چې هغه هم د اوسنۍ ناسمې وضع تصویر وړاندې کوي. په مجموع کې د ارباب د دغه نندارتون مرکزي ټکی دا دی چې افغانان باید د مشرتابه په جوړولو کې نوې لارې پیدا کړي، نوې فکر پیدا کړي او د هغې په اساس باندې ځان ته د نوې مشرۍ معیارونه پیدا کړي. هغه عنعنوي مشري چې موږ لرله هغه اوس کار نه ورکوي او طبعا د ټولنې په پرمختګ کې د مشرۍ درلودل، د یوې رهبرۍ درلودل، یو لارښود درلودل دا ضروري ده. نو د ارباب انځوریز نندارتون چې کوم برداشت ما وکړ هغه دغه مسله وه چې څنګه موږ کولی شو چې نوي مشران پیدا کړو.
حمدالله ارباب د انځورګرۍ ترڅنګ مدني فعال هم دی. نوموړی وایي د خپل هنر او نورو مدني فعالیتونو له طریقه غواړم خپل او د خپل ولس پیغام دنیاوالو ته ورسوم. دی د مشرانو د انځوریز نندارتون په اړه وایي:
نننی نندارتون کې چې نوم ورته مشران انځوریز نندارتون ټاکلی چې په دې کې زیاتره انځورونه چې د مشرانو دي، ټول انځورونه تقریبا دیرش انځورونه دي او یو برخه دغه مشران د چاغي په افغانستان کې د ولست لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړي دي او هغه انزور وړاندې کول اوسنی نسل ته دغه پیغام دی چې دغه مشران په لارښوونه او هغه کم خدمت شکړي هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بهراني حالت دی چې په اوسنی وخت کې لډیر مودې په افغانستان کې روان دي او افغانان چې دی په تکلیف کې دي، یو مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انزورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مته په ټوله کې دا دی چې دا کم ملمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي، دوی متراوسي چې دی دغه انزورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسو ترسو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره وهڅو. نو دا به نن ورځ یو نن چې پایته ورسیږي نو به ته یو وړم.
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډې جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انځورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. څېړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است، ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو. ټول افغانستان خلکو پورې مربوطه ده، یو غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوریز نندارتون ده ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکي ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران لیکوال او پوهان سره ځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تاثر هم انځور کړی دی د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې او د بیلتون نه د لریوالی په خاطر باندې کولی سي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تعلقاتو کې دوی ولولي. نو موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کړو، دا زموږ د کار یو برخه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د یوې کیسې او لنډې کایت وار دی چې وږمه راشي دی راوروي.
دغلو خار د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د ښار ټول اوسیدونکي غله وه. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیډۍ او څراغ په لاس له کوره ووت چې له ګاونډي یو بل چا غلا وکړي او سپې د چاوت مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وه، او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دی ونه کړي او غلا دی ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅوونکو پیرودونکي تیر ایستل او پیرودونکو د خرڅوونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ږیره کې یې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته، بس ټول سره غله وه او ملامت و سلامت پکې نه و. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وه. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دیره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کیلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتېده چې لمبه یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل او څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته. نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دي شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووزي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل. خدای چې د غلا سړی نه و، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وه، او دومره څه یې نه لرل چې وی خوري. خو له هیچ چا ګیلمن نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کورې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کورې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه، او د ښه سړي غوندې شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غله وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوزلې وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلې کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. د غلویو شتمنو ته یو نوی فکر ور پیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې، تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بیوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه او ساحو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پو چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوښو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی تبې نیولی بنیادم چې ریګ اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړې په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویرېږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډېر ویرېږې؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډېر ویرېږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډېر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډېر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډېر ویرېږم. دوخه کارونه و، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرک چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپوږمۍ کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زنو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څه صوبی کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څه صوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. د څه تشویش ور پیدا شو چې څه صوبی به لا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څه صوبې ډېر ویرېږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څه صوبې کلمه یې غوږونو ته صوبې ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ صوبې ونه پېژاند. دې ناپېژاندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبه یې همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیږ سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده د څوبې له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان راپیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبې ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد،
د چینی په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبي نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورید، ویې ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړي ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوړي ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوړي راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریت واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سما پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوازې ولاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستنو لاندې کرار ویده وو.
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرنګیان یې له دې ټولۍ سره ګډون زیری ګڼي. زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي راډیو د راډیوي مجلې درنو اورېدونکو السلام علیکم، داود تپان یم. په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډېر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو او فرهنګیانو په منځ کې ډېر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډېر کم عمر ډېر پوخ شعر لیکي. پیل به د ده له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دی په خپله راته ووایي.
د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، د نیغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب، په ډېرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اورېدونکو ته ورمعرفي کړه.
نوم نوید تو تخلص مزیری د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کیږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا واته کاله کیږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
واته کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده، داسې دی شعر ابتدا م اکثره وخت دی غزل نه کیږي، نو تقریبا تر اتیا نوی پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپل زده کړو په اړه لنډ راته وایي، لنډې خبرې به کوو، ستا شعرونه باید ډېر واورو په اورېدونکو باندې.
خپل زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د علي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اورېدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بی مطلب غزل دی، بیکانو غره کې څوی نور بس کړی نه خواله، فرحات ته هسې زړه کې شیرینۍ ورډبوي. او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ورډبوي. او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروي، ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروي، ګندلی پلاستیک چې د کړکۍ ورډبوي. او منما چې بستړی وی ای مینې لجړه، منما چې بستړی وی ای مینې لجړه، ماشوم ارمانو ته چخلګي ور ډبوي ماشوم ارمانو ته چخلګي ور ډبوي
ډیر خيستا نوی جن دامرته وای سي تاسو ډیر اند د خپل فطرت له مخې د خاموش خاموش یو ډیر په ادبي محفلونو کې نه ښکار یو ډیر کم لیدل کېږي یا کم شیرونه مو چاپیږي وجه څه ده
ولا بس فطرتن داسې دمغه استاد بمراته ویل چې ډیر ګوخاو ځان داسې محجوب حساب وي نو نه پیګم چې څه لته
تا نه ملت پکې ورک سي بیا هم تا ته وخت درکو سي غزل راته وي
دا یو څلور بیت دي چې د یو ساده تصویر لرنګ يم ستا لرنګ نه يم د یو ساده تصویر لرنګ يم ستا لرنګ نه يم د انقلاب خاور يم زه خالی له جنگ نه يم او څه د خبر اله خو نه يم خو بس تا یادوم څه د خبر اله خو نه يم خو بس تا یادوم زه د رباب له ترنګ يم د ډول ډنګ نه يم او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه يم او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر وایم ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر وایم څه غورځېدلې خو یو واري لکړنګ نه يم څه غورځېدلې خو یو واري لکړنګ نه يم
ډېر خيسته نو چې نن څوک څه شاعري کوي څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دی پاره څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې نه پیګم هغه حالت بيخي ډېر عجیبې نه بيخي په الفاظو کې نشي راتللی چې سره کوم حالت دی نو
تاسو کله شعر لیکي څنګه ځان احساسې ورسته له شعر او مخکې له شعر دواړه حالتونه بیانولی شي
یار نشم کولای درکم
که تاسو دار ته وایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي د چا شاعري مطالعه کوي
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلی د نګار صاحب شاعري مو سپیل کړی ده نو د ټول له خوند خلمه ډیره ښکلی شاعري کړی ده یو ستر
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولي د ځوانانو شاعرانو شعرونه
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه مایران او لاروی تسکین صاحب خو د دوی شعرونه لولم او زیات مینه ورسره لرم
تاسو په خپل کوم غزل ولي کې کله د سی پیکس وی دي چې خپل غزل دی نه خوښلو
وو زیات وخت د سی وی دي تر وخت می ډیر شعرونه می بیخي ختم کړی دي خو بیا ورسته په یمن هم ځکه چې ما ډیر د سی بیتونه دي چې بل چا د خوند ور کړی او ما ته خوند نه راکړی وخت کې دی غل خو لیورم بیا په یمن سم چیټی می لاله ری کړی لامش کولای ده په دې بعد
اوس خو دا پالیسی بدل کړی شته
نه اوس بیخي د تغییر ور کړی ده زم چې ما خوښ نه کیدای شي یو بل چا خوښ شي
یعنی
زوک مثلا
هغه پسرلی سے بیت زوک او غفتن يم د ګټ په پلو پلو نګ دینن د دم ودونه په زړه خوري د
ملایزه
ته اوس بیا هم نوبت ستاده یو غزل راته وای
دا یو غزل ده چې د روخانی غزل د اغه ځلان لیکل شوی دی نفسونه کړی په پخو کې لکه سیوري د ګرمي نفسونه کړی په پخو کې لکه سیوري د ګرمي د یخ عقیده ساتي اوس لوري د ګرمي او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه را ګوري د ګرمي او مورکې نشته خبرې پر سر سترګو منم مورکې نشته خبرې پر سر سترګو منم په خوب کې مل لوب زخه جوړي د ګرمي او المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل پر مخ د کتاب تت خاريږي توري د ګرمي پر مخ ته کتاب ته تخاری کی توری د غرمه
ډیر خيسته ډیر خيسته کله کله د پختنه سره څوک مخ کیږي تاسو خو کڅام تاسو پی غزل ویلې زه به د یو شوخه پختنه وکم سی عاشقي دی هم کړی کنه
عاشقي خو عاشقي می کړی دی محبت چې انتها ته ورسیږي عاشقي شي پوه سره نو عاشقي می کړی دی الله پاک سره دی هغه د خو پیغمبر سره او دغه د کائنات سره مشرقي کړي ده
نوید زيره استاس یو بیت ماته ذهن کې راغی وای په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه په زړو جامو مې نوې جام تڼۍ کې خوې کدا غزل در سره یا نور غزل در سره او کدر ته یادې
دا چې په واړو کور کې د غرونو په شان زغم شین دي دا چې په واړو کور کې د غرونو په شان زغم شین دي دا سړی بګوري چې ځواني خپل پرچم شین دي او یار مې د شهید رور د خواږه تصویر په سیر شولو یار مې د شهید رور د خواږه تصویر په سیر شولو تند د لیدو کما توی خو ډیر وخت غم شیندي او ښکاری بی وسیل دی جنین نظر وړی وی ښکاری بی وسیل دی جنین نظر وړی وی لاړې د خوږې خولې د تیرې ستنې تر سپم شیندي او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسی چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسی راز د محبت خو ښکلا ډیره مینه کم شیندي او کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه زیری د خوښۍ خو همیشه واړه پر چم شیندي.
وا ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ووایي، کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړی هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوی، بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې د ما په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېره اغېزه وکړله د پوهنتون د دورې د درسونو نه، د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو وسلی او د ما شعر یو بلې لارې ته بوته، نو دا لاسته راوړنه مې د پوهنتون دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا صنایع د شعر لپاره په کار دي، هغه زده کول په شعر ډېر اغېز نه کوي؟ تاسو
اغېز کوي کله چې ته بدی او بیان دا شان ولولې هغه بیا د تا په شعر کې راځي، ته به لیکې نه خو راځي در نه هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي، نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړل شي هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي او تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښایم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه راپیل کړي او تر دې ځای راورسي، نو دوی ته به ډېر څه ورزده کړي او دوی په شعر وپوهېږي چې شعر څه شی دی او څنګه لیکل کېږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنه اورو، که لافظه راته ووایي کېدای شي شوخ غزل ووایي.
لافظه کې خو به مې څه نه وي. دا یو غزل دی: رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، نور له مخې دې کړل لرې د پردې زړه، او بی وعده لالای می هسکه غاړه راغی، بی وعده لالای می هسکه غاړه راغی، ګوند بیا یې راس پړلې د پلمې زړه، او سر ټکری د غربت پر هر پټ کړی، سر ټکری د غربت پر هر پټ کړی، پښتنی کوچی ګندلې د خیمې زړه.
وا ته بیا و.
او سر ټکری د غربت پر هر پټ کړی، پښتنی کوچی ګندلې د خیمې زړه، او د هغه د یارانی نه څنګه په شاشم، د هغه د یارانې نه څنګه په شاشم، لار د چا چې برابر وي د خولې زړه، او ما خو زیری د لالی درته راوړی، ما خو زیری د لالی درته راوړی، اوس دې خوښه اوس چې هر څه راکوي زړه.
ډېر ښایسته. مننه له دې سې ډېر وروسته زموږ مرکې ته حاضر شوې.
ژوندی دې، خیر سې. تاسو نه مننه.